The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د نن د اتوار ورځ کال 2015 د مې د میاشتې درې منټه دا وخت شوې ده په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د خالی ورځ د مې دوه منټه او د شپې نه بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو په دې سهارنۍ خبري خبرونه کې درته زه شعیب زاده هرکلی مړوم بیس تاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان چارواکي وایي د دوی د حکومت شل کسیزه وفد قطر ته د طالبانو د نمائندگانو سره د خبرو اترو د پاره رسیدلې چې په افغانستان کې د سولې په موضوع د طالبانو سره خبرې اترې وکړي.
نو دا خپل طالبان هم اوس په دې بیره کې دي چې دغه قبل اخره د صلح و نسي نو بل اخره د زینه به د استفاده دغه ګروپونه کوي لکه د القاعده او النصر او په خپل د داعش.
د عراق موسل خار کې د اسلامیک سټیټ تون روا ډلې نږدې درې سوه یرغمل کړی شوي یزیدی کسان وجلی. د عراق نایب صدر د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده.
یزیدی پروګرس ګوند په خپل بیان کې د حکومت نه مطالبه کړې ده چې د امنیتي ځواکونو په مرسته دي د اسلامیک سټیټ په قید کې موجود یزیدی تنان خوشي کولو لپاره ګامونه واغستی شي.
اخوا په نیپال کې د تیرې اونۍ خونړۍ زلزلې وروسته د ژغورنې عملیات دوام لري. ملګرو ملتونو د نیپال په حکومت غږ کړی چې هیواد ته راتلونکي امدادي سامان لپاره دی د کسټم قانونونو کې نرمي وکړي.
د ملګري ملتونو په نیپال کې نمائنده جیمی میک گولریک رائټرز خبری ادارې ته ویلي چې نیپال حکومت ته ندی پکار چې د کسټم هغه قانون په داسې د غم په حالاتو کې پر ځای وساتي کوم چې روغ وخت لپاره عملي شوی وي.
ګران اوردونکو دا اوس ټکی اوس پام شي د یو ځنو نورو مهمو خبرونو تفصیل ته. د افغان چارواکو په وینا د افغانستان نه یو شل کسیزه وفد یا هیئت په قطر کې د طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره دوحا ته رسیدلی دی چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د لسیزو راسې روانه جګړه ختمولو لپاره خبرې اترې شروع کړي. د مطبوعاتو تر مخه په دوحا کې به دغه خبرې اترې نن یعنې د اتوار په ورځ شروع کیږي. د افغان طالبانو لخوا په خپور شوي یو بیان کې بیا ویل شوي دي چې د طالبانو اته مشران به د حکومتي هیئت سره خبرې اترې کوي. د قطر خارجه وزارت د خالی په ورځ په یو بیان کې ویلی د جوړجاړي دغه خبرو اترو کوربتوب کوي چې په افغانستان کې امنیت او ثبات راشي. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وړاندې د سولې خبرو اترو داسې سو هڅې ناکام شوي هم دي. یاد دي وی چې افغان طالبانو په کال 2013 کې په دوحه کې دفتر خلاص کړو چې د افغان حکومت سره ممکنه خبرې اترې وشي، خو دغه دفتر بیا یو میاشت وروسته د هغه وخت صدر حامد کرزی د نیوکو وروسته بند کړی شوی. د افغانستان موجوده صدر ډاکټر اشرف غنی بیا د طالبانو سره د خبرو اترو په پروسه زور ورکړی دی. په شام او عراق کې د داعش تونره وډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف لخوا په داسې حال هوایي بریدونه روان دي چې د رپورټونو تر مخه دغه خود سره تونره وډلې د عراق موسل خار سره نږدې د یزیدی فرقې درې سوه یرغمل شوي کسان وژلي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په موسل او د عراق په نورو برخو کې د داعش ډلې سره په زرګونو یزیدی یرغمل شوي کسان موجود دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وړاندې له دې نه هم دغه خود سره اسلامي ډلې د نورو مذهبونو کسان په بېدردۍ سره وژلي دي. اخوا د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف بیا ویلي چې د خالی په ورځ هم د ائتلاف هوایی جازونو د عراق په رقه او موسل کې بمباري کړې ده چېرته چې دغه ډلې مضبوط مرکزونه دي. د بیان تر مخه ائتلاف په شام کې ولس هوایی بریدونه کړي دي. په نیپال کې د خونړۍ زلزلې یوه اونۍ وروسته چارواکو ویلي اوس دغلته د ملبې لاندې د نورو ژوندي کسانو د موندلو تمې په ختمېدو دي. او چارواکو زیاته کړې ده چې په دغه زلزله کې تر دې دمه د مړو شمېره د 6600 نه سیوا شوې ده او په دغو کې بیا زیاتره کسان د کټمنډو په خواوشا کې مړه شوي دي. اخوا ملګرو ملتونو د نیپال په حکومت غږ کړی دی چې هیواد ته راتلونکي امدادي سامان لپاره دی د کسټم په قانون کې نرمي وکړي چې زیات نه زیات امداد متاثره خلکو ته ورسي. د امریکا میریلند ایالت په بالټیمور ښار کې نن په زرګونو خلکو د ګڼ شمېر پولیس والاو په موجودګۍ کې بیا پر امنه مظاهره کړې ده. نن په دغه مظاهره کې خلک زیاتره خلکو زیاتره د کامیابی ناره وهلی او داسې شعارونه اوچت کړي چې ترسو انصاف نه وي نو امن به هم نه وي. تیر ورځ د ایالت سرکاري وکیل په یو اعلان کې شپږ پولیس افسران د یو تور پوستکي ځوان فریډي ګری په مرګ کې تورن ګرځولي. په نایجیریا کې پوځ ویلي د هیواد په شمال ختیځه برخه کې د بوکو حرام تندرو ډلې د ولقې نه 240 دیش ښځې او ماشومان را خلاص کړي دي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی. تاسو زموږ د خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنې غوړې. قدرمن اوردونکو د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د افغانستان نه یو شل کسیزه هیئت یو وفد د قطر سرخار دوحا ته رسیدلې چرته چې بدوی نن د طالبانو د یو اتي کسیزې ډلې سره د افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې کوي. افغانستان چارواکو زیاته کړې ده چې دغه وخت تیر ورځ دوحا ته رسیدلې دي او د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه نن بدوی د طالبانو د اتي کسیزې ډلې سره خبرې اترې کوي. د خالی په ورځ په یو بیان کې بیا طالبانو وی زیاته کړې ده چې د دې د ډلې مشری به اته کسان کوي. د افغان حکومت ترمنز او طالبانو ترمنځ وړاندې دینه هم د سولې خبرو اترو سو داسې حسې شوې وي خو زیاتره حسې ناکام شوې دي. تفصیلی حال د کابل نه د ډیوی ریډیو خبریال کمال سادات ناورو.
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت او د حکومت وسلوالو مخالف غاړو طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ځنې مهم غړي د افغانستان پر روان صورتحال خبرې اترې سره کوي. د قطر په دې کانفرنس کې د سولې د عالی شورا د ځینې غړو ترڅنګ د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي او د طالبانو او د حزب اسلامي ځنې مهمې سټې برخه اخلي. که څه هم په دې کانفرنس کې د ټولو غاړو غړي په غیر رسمي ډول سره کینی او یو هم پکې د یوې غاړې هم رسمي غړیتوب نه لري، لیکن بیا هم د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي وایي چې دا ناسته په افغانستان کې د سولې لپاره موثره تمامېدای شي. په دې اړه د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قسمیار وویل چې دا سیناستي چې د ځینو مؤسسو لخوا کله کله جوړیږي که څه هم دغه ناستې رسمي نه دي، خو دوی بیا هم په اینده کې د خبرو اترو د پاره ښې بولي. اسماعیل قسمیار چې په دې اړه له ډیوی رادیو تلویزیون سره خبرې کولې وړاندې یې داسې وویل:
خبراتری پتا مانا چی یعنی دیو دبل ده موزه او موقف با خبر شی او شرایط هم که داشه چی یو دبل فره معلومات ورکی چی زمون شرایط در سوز رسیدو ده پار داده یا ده تاسو تشه ده و دا یو فرصت ده چی یو سر با او بوری لک نجده شی لک یعنی زمینه برابر شی ده آینده خبراتری ده پار.
اخو بیا د ځینو ګوندونو او د ځینو قومي شوراګانو غړي دا خبرې کوي چې کچری په داسې ناستو کې په شو خبرو عملاً کار وشي او خپل غاړي په صدقانه ډول کار سره وکړي خانه تجارت ورکولای شي. د دوی په خبره کنه داسې ناستي کومه نتیجه نه ورکوي. په دې اړه د الکوزی قومي شورا مشر جن محمد الکوزی ډی وی رادیو ته دا خبرې وکړي: له بلې لوري کله یوې خوا طالبانو هم دا منلې ده چې په دې دوه ورځني کانفرنس کې د دوی ځینې مشران هم ګډون کوي، خو تر څنګ دا هم وایي چې د دوی مشران په دې ناسته کې د سولې د خبرو په اړه کومې خبرې نه کوي. ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو ویان دی د په دې اړه زیاته کړه د دوی مشران په شخصي ډول په دې کانفرنس کې ګډون کوي. په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې خبرې وروسته لاغه یو څه سره ګرمې شوې چې د افغانستان له نوي حکومت سره د پاکستان د نوي حکومت د همکارۍ ژمنې ډېرې شوې او د پخوا په پرتله د دغو دواړو هېوادونو اړیکې یو څه سره ښې هم شوې. د دې ترڅنګ افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د سولې لپاره سعودي عربستان، عربي اماراتو، چین، پاکستان، امریکې، هندوستان او د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړل ترڅو دوی هم په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره نور هم تشویق کړي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ وړاندین دینه هم د سولې سو سو کوششونه شوې دي او په دوحه کې په کال 2013 کې د طالبانو دفتر خلاصېدو وروسته هم داسې ګڼل کېده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به خبرې اترې وشي. په امریکا کې میشت یو څېړونکی ډاکټر امپاین وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته وایي چې افغان حکومت د وړاندین د کوشش کوي چې د طالبانو سره د سولې خبرې اترې وشي، خو هغه زیاتوي چې اوس افغان طالبان هم په دې پوه دي چې که دغه جنگ په خبرو اترو ختمیږي او که خبرې اترې د افغان حکومت سره نه کیږي، نو ځینې نور تندروه ګوندونه په افغانستان کې بیا خپلې ګټې ترلاسه کولی شي. د ډاکټر عالم پاین د خبرو ته ستاسو پام راګرځو.
دا 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 یو تعداد خلک وایي چې دا ډېر د خوشبینۍ وړ دی، دا چې په داسې حالت کې دا چین هم، پاکستان هم، په خپله د افغانستان حکومت هم، دا د امریکا حکومت هم، دا اروپایي غربي دوی ټول دغه وایي چې د افغانستان لانجه چې ده دا په جنگ باندې نه حلېږي، دا باید د خبرو اترو او سیاسي لار د حل د دې لپاره پیدا شي. او دا په خپله د قطر کې چې دا په دوحه کې د عربستان سعودي او دولت امارات او قطر دا ټول هم په دې فکر کې دي چې د افغانستان مسله د جنگ له لارې نه حلېږي، نو دا یو سیاسي لار د حل پکار ده. او دغه اقدام چې سوی دی دا یو مثبت اقدام دی. له بلې خوا څخه به سړی چې ورته ګوري دا نه په خپله امریکا، دا چین، په خپل افغانستان او ایران، دا ټول دغه مرحله ته رسیدلی دي که دلته دا د صلح لاره، د خبرو د اترو د لاره هوار نه سي، هلته دا داعش موضوع ده، هغه ورځ په ورځ تاو پسې اخی، نو دا په خپل طالبان هم اوس په دې بیره کې دي چې دغه که بل اخره د صلح و نه سي، نو بل اخره د دې نه به دا استفاده دغه سي ګروپونه کوي لکه د القاعده او النصر او په خپل دا داعش، نو په دې لحاظ یو زمینه برابره شوې ده. خدای دې وکړي چې دا کار مخته ولاړ شي، په دې کې شک نشته چې دا یو 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 مثبت قدم دی. نو ګوره دلته به دا کار شکنی به د یوې خوا څخه یا له بلې خوا څخه وروسته چې پیدا نه شي، دا یو مثبت قدم دی.
ډاکټر صاحب، تېر وختونو کې هم افغان حکومت له خوا داسې وړاندیزونه شوي او طالبانو خبرې اترې هم شروع کړې وې، خو لیدل شوي داسې هم دی مخکې چې د طالبانو ترمنځ هم ځینې فیکشنز یا ډلې دي. یوه ډله خبرې اترې کوي، بیا بله ډله وایي چې نه، موږ خبرې اترې نه کوو یا دغه کسان زموږ نمایندګي نه کوي. دا ځلې څه ګڼي چې آیا که دا خبرې اترې شروع کیږي نو ټول طالبان، افغان طالبان بانبا دي ته تیار وي چې خبرې اترې افغان حکومت سره وشي؟
یا دا معلومه نه ده. طالبان اساس لکه خبره چې دا ډلې ډلې دي، یو ته د قومندانانو د خپل پلوي د داعش سره اعلان کړی ده، نو د په دې کې شک نشته دغه څه د مشکلات سره، نو د دې مشکلاتو لمخه به هم که دغه څه وي چې د پاکستان او د افغانستان او د ایران او د چین او د امریکا د ټوله په ګډه باندې دغه خبرو اترو طرفداري وکي، دا نور کوچني کوچني ګروپونه مجبور دي چې یو لار به اختیاري په دې ځای کې. نو دلته دا لوی بیره دلته د داعش څخه ده او د ایسل دا دغه ګروپونه دي چې دا نور د افراطي ګروپونه دي، د هغو څخه دغه یو بیره موجوده ده. دا ټول په دې حادثه کې دي چې دغه یو لار د حل پیدا کړي.
دا ډیره مهرباني، ډیره مننه تاسو. ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. اوس هم د افغانستان وروسته تاسو بوزو عراق او شام ته. په عراق او شام کې د داعش تون روړلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف له خوا په داسې حال وایي بریدونه روان دي چې د رپورټونو تر مخه د خود سره تون روړلې د عراق موصل خار سره نږدې د یزیدي فرقې 300 یرغمل شوي کسان وجلی دي. رپورټونو تر مخه په موصل او عراق په نورو برخو کې د داعش ډلې سره په زرګونو یزیدي یرغمل شوي کسان موجود دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه د وایس اف امریکا او د نړۍ مطبوعاتو د یشمر رپورټونو خلاصه زموږ همکارا مامیش چلی وړاندې کوي.
عراقی چارواکو تر مخه تر هغه ډلې اسلامیک سټیټ موصل خار ته نږدې 100 یزیدی یرغمالان وژل دي. د یزیدی پروګرس ګوند تر مخه د جمعې پر ورځ په تل افار ضلع کې د اسلامیک سټیټ توندلارو یرغمال کړی شوی 300 یزیدی تنان وژلي. د عراق نائب صدر اسامه نجیفی، دیګام ته ظالمانه او وحشیانه ویلې دي. یزیدی پروګرس ګوند په خپل بیان کې د حکومت نه مطالبه کړې ده چې د امنیتی ځواکونو په مرسته دي د اسلامیک سټیټ په قید کې موجود یزیدی تنان خوشی کولو لپاره ګامونه واغستی شي. د تیر کال ګرمۍ په موسم کې چې کله د اسلامیک سټیټ ترهګرو د یزیدانو په کلو حمله کړې وې نو نږدې څلوېښت زره خلک یې یرغمال کړي وو. د اطلاعاتو تر مخه تختول شوي ګڼ شمېر تنان په موسل ښار کې ساتلی شوي دي. روان کال مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو یو رپورټ تر مخه د اسلامیک سټیټ توندلارو لخوا د یزیدانو قتل عام نه داسې ښکاري چې د دوی نسل ختمول غواړي. تیره میاشت په شمالي عراق کې د یو کال پورې د اسلامیک سټیټ په قبضه کې پاتې کېدو وروسته د 200 نه زیات یزیدان خوشی کړی شو چې پکې ښځې ماشومان او بوډاګان شامل وو چې ډېر بد حالت کې وو او د تشدد ښکار شوی وو. د عراق کرکوک ښار کې د پیشمرګه ځواکونو یو کمانډر جنرال هیوا عبدالله ویل دي چې خوشی شوی تنانو کې نږدې څلوېښت ماشومان شامل وو او دومره بد حال کې وو چې خبرې هم نشو کوي. د دې تنانو د خوشی کولو پاکله کومه وجه نه ده ښودلې شوې. تیر مارچ میاشت کې د ملګري ملتونو بشري حقوقو دفتر لخوا جاری شوی یو رپورټ کې د اسلامیک سټیټ لخوا د یزیدانو د وژنو، تشدد، جنسي زیاتی او جنسي غلامۍ حال وړاندې کړی شوی وو. په رپورټ کې ویل شوی وو چې توندلارو به د څوارلس کالو نه د زیات عمر تنان جدا کړل او وژل به، او د څوارلس کالو نه کم عمر ماشومان به په جبري توګه پوست کې برتي کول او ښځې او جنکې به جنسي غلامانې جوړې کړې شوې. بلخوا په غربي امبار صوبې کې یو چیک پوسټ باندې ځانمرګي موټر بمی چاودنو کې لګتا لګه دولس عراقي عسکر وژل شوي، او سرخار بغداد کې د خالی پورس ترسره شوي دوه موټر بمی چاودنو کې خواوشا سوارلس عاملکان وژل شوي او دیرش جوبل دي.
ګران اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا اوس هم ستاسو په امره ګرځو د نیپال د زلزلې وروستو حالاتو په اړه تفصیلي رپورټ ته. په نیپال کې تیر هفته د راغلي خونړۍ زلزلې وونه وروستو چارواکو ویلي دي چې د غلطه د ملبې لاندې د نورو ژوندو کسانو د موندلو تمې په ختمېدو دي. چارواکو زیاته کړې ده چې په دغه زلزله کې تر دې دمه د مړو شمېره د شپږ زره شپږ سوه نه سوا شوې ده، او په مړو شوو کسانو کې زیاتره بیا د سرخار سره په خواوشا سیمو کې مړه شوي دي. او ملګرو ملتونو بیا د نیپال حکومت غکړی چې هیواد ته راتلونکي امدادي سامان اسانتیا لپاره دی د کسٹم په قانونو کې نرمي وکړي. د وایس اف امریکا د یو شمېر رپورټونو خلاصه ورو زموږ همکار کریم افضل نه.
په نیپال کې د تیرې اونۍ راغلي زلزلې وروسته اوس په خلکو کې لږه کلاري او استقامت راغلی. د 2.8 میګنیټیوډ زلزله په تیرو اتیاو کالو کې د ټولو خونړۍ وه چې پکې نږدې شپږ زرو زیات خلک وژل شوي او لا هم نړیوالو مرستندو یا هیوادونو په مرسته په نیپال کې د ژغورنې عملیات دوام لري. هغه خلک چې دا وخت په ټینټونو او هسپتالونو کې پراته دي رو په رو خپلې کډې سنبالوي چې خپلو سیمو او بادو ته لاړ شي. هغه دوکانونه چې زلزلې د تباهۍ بچ پاتې شوي هغه کولاو شوي او کاروبار شروع کړی. په زیاترو برخو کې بجلی هم بحاله شوې، هوټل بیا د سره ودانې شوي، او په ګیس سټیشنو کې هم د تیرو د خرڅ کار یو وری بیا پیل شوی. که یو وړخته د نیپال په کټپنډو ښار کې د حکومتي وسیلو او بهراني امداد د لاسه حالات لږ ډیر سم شوي، نو بلخوا اندازو تر مخه په ټول هیواد کې تاوان پوره کول به په اربونو ډالرې او کلونه واخلي. د نیپال په سرخار کټپنډو کې د ایرپورټ په وجه د امدادي سامان تقسیم او رسایي ډیر زر وشوه، خو د یخ موسم او بارانونو له کبله بیا نور هیواد د فوري مرستو پاتې شو. په سرخار کټمنډو کې هم د ودانو د ملبې په مکمل ډول صفایي به ډیر وخت واخلي. ډیر خلک اوس هم یاري اغستی چې هسې نه زلزله یو ځل بیا راشي. په هسپتالونو کې هم په سوونو شمیر کې داسې خلک داخل دي کوم چې دماغي فشار او یاري سره مخ دي. د ماهرینو خیال دی چې لا هم امکان دی چې د زلزلې د لاسه د مړو په شمیر کې اضافه وشي. د ملګری ملتونو په شمول یو شمیر نړیوال امدادي ادارې ګیله کوي چې په داسې حالاتو کې هم د نیپال کمزوري حکومتي واک او نظامی سستۍ له وجې امدادي کارونه د مشکلاتو سره مخ دي. وایس اف امریکا د یو شمیر د داسې ادارو شکایتونه ترلاسه کړي چې پکې د کټمنډو نړیوال ایرپورټ باندې د امدادي سامان پنډونه جمع شوي، خو د کسټم چارواکو د بډې رشوتونو اغوستو د رویو او بیکاره حکومتي پالیسو له وجې زلزله ځپلو سیمو ته نشي لیږلې. د زلزلې وروسته د نیپال حکومت په ځینې شایانو ټیکس ختم کړي، لکه مثال چې ترپالونه او ټینټونه، خو بیا په نورو امدادي شایانو هم هغه شان ټیکس پر ځای ساتلې، د کومې له وجې امدادي ادارې نشي کولای چې کاغذي کاروایی په بیړني توګه سرته ورسوي. د ملګري ملتونو په نیپال کې نماینده جیمی میک ګولریک رائټرز خبری ادارې ته ویلي چې نیپال حکومت ته ندی پکار چې د کاستم هغه قانون په داسې د غم په حالاتو کې پر ځای وساتي کم چې روغ وخت لپاره عملی شوی وي. په نیپال کې دننه د مدني ټولنې مبارزین هم ډیر قهر اغستی او په حکومت یې غږ کړی چې کم از کم د نړیوالو هیوادونو لخوا رالیږلي دوایانو ته د اجازت ورکړي چې په مشکلاتو کې ګیر د خلکو خصمانه وشي. تر دې وخته پورې نړیوالې ټولنې د نیپال زلزله ځپلو خلکو لپاره د $2 میلیونو د امداد اعلان کړی. ملګری ملتونو غوښتنه کړې چې 3.5 میلیونه ډالرې به نورې په کار وي چې ضرورتمنو کروڑونو خلکو ته خوراکي توکي ورکړی شي. د نړیوالو ماهرینو او ادارو لخوا جاری شوو شمیرو تر مخه نیپال ته به نږدې د $5 بلیونو د امداد ضرورت وي چې په هیواد کې یو ځلې بیا د ودانۍ او د حکومتي اډانې د مرمت کار سر ته ورسي.
قدرمن اردنکو دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے گران اردنکو نن دا امریکا په اوتلې ورځپاڼې هفینګټن پوسټ کې یو مضمون راغلی دی. دغه مضمون سرخط دی چې په یمن کې روان لنجه با څنګه په دغه سیمه کې د سعودي عرب چې کم طاقت دی یا زور دی هغه به کم شي او دغه زور به اوس ایران، ترکی او پاکستان دغه درې هیوادونو ته سیوا کیږي. په دې اړه باندې یو مضمون لیکل شوی دی، دغه خلاصه اورو زموږ همکار مختار خلیل نه.
په یمن کې د انخطی جنگ له سببه د مشرقي وسطا په کلهم سیمه کې غیر یقیني سیاسي او فوجي حالات را پیدا شوي دي. د سعودي عرب لخوا د جنگ بندۍ د اعلان باوجود په یمن د سعودي عرب هوایي حمله جاری دي. عالمی میډیا د یمن په شخړه هر ورځ مختلف قسمه رپورټونه، مضمونونه او تجزیه نشر کوي او چاپ کوي. د انټرنیټ په ویب پاڼه د امریکای مشهوري مجلې او اخبار هافینګټن پوسټ نن په خپل غاڼه کې د یمن د تنازع په موضوع یو تفصیلی رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط ته د یمن اړې غړې مشرق وسطا کې د سعودي عرب د طاقت تلا د ایران، ترکی او پاکستان په حق کې درنولې شي. د هافینګټن پوسټ د رپورت په شروع کې لیکل شوې دي چې د عالمی طاقتونو ترمنځ د سوړ جنگ یا د کولډ وار د دور یاد لرونکو ته معلومه وي چې دغه دور کې مشرق وسطا کې د روس د ممکنه زورګیری خلاف د غربي طاقتونو د پاره د زړه جوړېدو درې ملکونه وو او هغه ترکی، ایران او پاکستان وو. افغانستان هم تر سرحد پورې په دې کې شامل وو. رپورت ته پوسټ کې چې په دې حالاتو کې آیا نن دور کې د قطبي سیمې د ملکونو اتحاد جوړېدای شي، خو دا ځل چې کم ممکنه اتحاد په نظر راځي دا به د روس خلاف نه وي، بلکې دا به د روس، چین او د یوریشیا د جغرافیایي او سیاسي نقطه نظر تر مخه یو ډیر مناسب او زړه پورې اتحاد وي. د یمن موجوده حالات یقینا چې د دې قسمه اتحادونو جوړېدو سبب دي. د یمن د جنگ په پسمنظر کې چې سعودي عرب د شیا، ایران د خطرې د نارې لاندې د سنی ملکونو د اتحاد جوړولو کومه هڅه کړي وه، په دې ناره د ترکی او د پاکستان لخوا د خوشا په نګرولو د سعودي عرب دا کوشش ناکامه شوی دی. هافینګټن پوسټ لیکي چې سعودي عرب سره سیمه کې د ایران د اثر رسوخ د خورولو خلاف اکی یو دلیل دا دی چې ایران د شیا مسلک سرپنچ ملک دی او د وړاندې نه په عراق، لبنان، شام او خلیج کې خپلې جرړې خورې کړې دي او عالمی طاقتونو سره د ایټمي لوزنامې کې دوه وروسته به ایران نور هم خپلو کړو کې آزاد شي. خو د سعودي عرب د اندېښنې اپوټه چې کوم دلیل پیش کیږي هغه دا دی چې سعودي عرب په مذهبي بنیاد د ایران نه وارخطا نه دی، ځکه چې د ایران په پارلیمان کې ناست کسان د عرب نړۍ د هر ملک د واکدار کسانو نه زیات آزاد او سرتیز دي. دوی د کلونو راسې مشرقي وسطا کې د امریکای د سیاسي او د فوزي متبرای مخالفت کوي او د فلسطینیانو خه مضبوط ملګری دي. په ډیرو عرب ملکونو کې امریکای ته خه پنره په پتون ټپولو د ایران صفاتونه کیږي. سعودي عرب که په سیمه کې د ایران د اثر رسوخ خورېدونه وارخطا دی، هغه ځکه چې ایران یو انقلابي ملک دی. عمدې انقلاب د ایران مضبوط بادشاه د تخت نه رالړه کړی دی او عمد ایران انقلاب هر چرته د شهنشاهیت مخالف دی او د مقصدی جمهوری اډانی قائل دی. اخبار لیکي چې ترکی په سیمه کې یو ډیر ښه او مضبوط جمهوری ملک دی. دغه شان پاکستان هم با وجود د فوزي حکمرانو د کلونو راسې په جمهوری لارو د تلو تکل کوي او خلک د مضبوط دینی اعتقاد او اقدارو خاوندان دي. بلخوا د ترکی او ایران خپلو کې مضبوط خواږه تعلقات هم قائم دي. دا درې واړه ملکونه د مختلفو فرقو ملکونه دي، خو د دوی د قامي تشخص حقیقت د هر قسمه اعتراضونو نه بالا دی. د قامي تشخص په حواله د مصر نه سیوا بل یو عرب ملک هم د یاد وړ نشته. رپورٹ لکی چې د ایران خلاف د سعودي عرب د ملګرتیانه د ترکی روستو کېدل دومره د حیرانتیا خبره نه ده لکه څومره چې سعودي عرب نه د پاکستان روستو کېدل د حیرانتیا خبره ده. پاکستان نه د فوج او د فوزی امداد د غوښتو په ابتدایي سعودي مطالبه د پاکستان د مشرانو د خوږو او زړهپورو بیانونو معلومېده چې پاکستان به د سعودي عرب هر څه مني، خو سعودي خاندان سره د جوخت یارانې باوجود وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د فوزی امداد معامله خپل پارلیمان ته وړاندې کا، حالانکه نواز شریف ته هم معلومه وه چې پاکستان کې او دننه پارلیمان کې هر تن د یمن په جنگ کې د پاکستان د وردانګلو مخالف دی.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
اوس وخت شي وی ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د کال 2012 د سپتمبر په 11 تاریخ د شپې د لیبیا په بنغازی خار کې د انصار الشریعه کسانو د امریکې په دوه سرکاري ځایونو حمله وکړه. دوی دغلته موجودو کسانو باندې د مشینګنو، راکټو او د مارټرو ډزې وکړي او څلور امریکایان یې وژل چې یو پکې د امریکې سفیر هم وو. دین علاوه په دغه حمله کې دوه امریکایان او درې د لیبیا محافظان هم جوبل شول. د امریکې دغه دواړه سرکاري ځایونه په مکمله توګه تباه شول. د دې حملې د قصوروارو په لویه کچه لټون شروع دی. د دوی د در درک په ښکاره کولو انعامونه هم مقرر کړی شوي دي. د جون په 15 تاریخ د امریکې فوجیانو د دې حملې یو شکمن ونیو. دا په بنغازی کې د انصار الشریعه تنظیم یو ستر مشر احمد ابو خطالا دی. په د قتل او نور قسمه تورونه لګولې شوې دي. په حمله کې شامل نور کسان لا مفروران دي. امریکا د دوی د نیو او په دوی د مقدمو چلولو پوره کوشش کوي. انصار الشریعه تنظیم د لیبیا تر ډیری مودې پورې په اقتدار د ناست مشر معمر قذافی نه پس جوړ کړی شوی دی. دا تنظیم په سیمه کې په ډیرو حملو کې ککړ دی او په لیبیا کې یو شمیر بیګنا خلک، فوجیان او سیاسي کسانی یا خو وجلی یا د دوی د وجلو هڅې کړي دي. د دې تنظیم غړي اوس امریکې د پاره ډیر خطرناک شوي دي او دا عالمی ترهګر تنظیم ګرځول شوی دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د پروګرام تر مخې د بنغازی حملو د ګناګارو کسانو ځینی د هر کس په باره کې د ادباري معلوماتو په ورکولو د $10 میلیون انعام مقرر کړی شوی دی. امریکا دا ضمانت ورکوي چې د ټولو معلوماتو به پوره پلټنه کولی شي او اطلاع ورکوونکي به نشي ښکاره کولی. که ضرورت پیښ شو نو امریکا د اطلاع ورکوونکو د حفاظت دپاره دوی بل خواته هم بوتلی شي. که چاته د دې خلکو په باره کې څه معلومات وي نو د امریکې نږدې سفارتخانې سره د رابطه جوړه کړي یا د www.awardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل د اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ڈی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.